رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدم که السلام علیکم. ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کېږي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه باید تاسو ته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. سره له دې چې په ایران کې د حکومت په طرفداري هم د خلکو مظاهرې پیل شوي، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د ایران د خلکو سره د نوي ملاتړ وعده وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا په ایران کې په مظاهرو کې د خلکو په مرګ ژوبلې خپل ژور خفګان څرګند کړی دی او پاکستان په خپل خاورې کې هغو مهاجرو افغانانو ته د اقامت دپاره یوه میاشت نور وخت هم ورکړی دی چې په هغه ملک کې د قانوني اقامت وخت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 1 نیټه پوره شوی و. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د د ایران د خلکو سره د نوي ملاتړ وعده کړې ده. سره له دې چې د ایران په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوي چې د حکومت د ضد مظاهرو نه څو ورځې وروسته د حکومت په لسهاوو زره پلویانو هم پرون په ټول ملک کې مظاهرو لاس پورې کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې په مناسب وخت کې به تاسو د امریکا د پوره ملاتړ مشاهده وکړئ. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه ملاتړ به په څه ډول وي. له بلې خوا د ایران په یوه دولتي ټلویزیون کې ښودل کیږي چې خلکو د ایران ملي بیرغونه راخیستي، د امریکا او د اسرائیلو په ضد شعارونه ورکوي. په تیرو شپږو ورځو کې د حکومت ضد او په طرفداري مظاهرو شوي دي چې تر اوسه پکې 21 تنه وژل شوي دي. په همدې حال کې د ایران د سپاهي انقلاب قواو ویلي دي چې په ایران کې مظاهرې پای ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس یو ځل بیا په ایران کې د حکومت په ضد مظاهرو کې د خلکو په مرګ ژوبلې خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. هغه د خلکو سوله ییزو مظاهرو او د بیان ازادۍ ته د احترام غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د جمهور ریاست د مقام مرستیال مایک پینس په خپلې یوې مرکې کې ویلي چې د ایران خلک په دې پوهیږي چې امریکا غواړي چې هغوی ازادي او ډیموکراتیکه آینده ولري. د ترکیې مقاماتو ویلي دي چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته ویلي دي د امید لري چې په څو ورځو کې به دغه مظاهرې پای ته ورسیږي. پاکستان د افغانستان هغو مهاجرو ته چې په هغه ملک کې د اقامت قانوني وخت یې د 2018 کال د دسمبر د میاشتې په 3 نیټه پوره شوی و د اقامت دپاره یو میاشت نور وخت هم ورکړی دی. پرون د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ په اسلام آباد کې د هغه ملک د وزیرانو په غونډه کې په دغې مسلې او پیشنهاد بحث وشو. د بحث نه وروسته د پاکستان د فدرالي کابینې غړو په دې موافقه وکړه چې دغو مهاجرو ته دېرش ورځې نور وخت هم ورکړی شي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په بنګلادیش کې د روهنګا د مهاجرو په کمپونو کې د ژوند د خرابو شرایطو او د ناپاکو اوبو د استعمال په وجه ډېر زیات مهاجر په ساري ناروغیو اخته شوي دي. هلته د مهاجرو په دغو کمپونو کې د کولرا د مرض د واکسین 200 ټیمونه هڅه کوي چې خلکو ته د واکسین ورسوي. تر اوسه پورې 900,000 ډوز واکسین تطبیق شوی هم دی. په بنګلادیش کې د نړیوالې صحي ټولنې یوه استازي ډاکټر نوراتن اسامي ویلي دي چې د مهاجرو په دغو کمپونو کې د ژوند د خرابو شرایطو او د واکسین د کمی له وجې ډېر زیات کسان د کولرا د شیری او په نورو مرضونو اخته شوي هم دي. د سومالی حکومتي مقامات وایي چې د شباب افراطي ډلې 15 تنه د کینیا، د ایتوپیا، د سومالی او د سومالی نظامي مقاماتو ته جاسوسي په جرم اعدام کړي دي. دا شباب رادیو په خپل یو خبر کې دا شباب د ډلې دی و قاضي اواز خپور کړي چې دغه کسانو په ضد د اعدام حکم صادري. په تیر میاشت کې هم دا شباب ډلې 15 تنه چې یو پکې یو 14 کلن ځوان هم وو د جاسوسي په جرم اعدام کړي دي. په تیر کال کې په مجموعي ډول د شباب ډلې د جاسوسۍ په جرم دوه شتنه اعدام کړل. دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ د خبرونې په پیل کې مرکې ته. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وایي مرکزی حکومت انتخابی نه دی او د خلکو د مشورې پر بنسټ جوړ سوی او د کندهار د امنیه قومندانۍ له مقام څخه هغه نسی ګوښه کولی. جنرال رزاق د خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل سره په مرکه کې کړي.
مهرباني جنرال صاحب عبدالرزاق، د مرکې څخه دې مننه. تاسو په دې وروستیو کې د یوې محلي راډیو سره مرکه کې ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ستاسو د ګوښه کولو صلاحیت نه لري، نو ستاسو مافوق یا امیر څوک دی؟
ما په دې خاطر چې د حکومت انتخابي حکومت نه دی، د افغانستان د خلکو د مجبورۍ په اساس د ملي وحدت یا د ائتلاف حکومت جوړ شوی دی، او زه په هغه وخت کې چې د مخکني حکومت وخت و هم زه په رضا نه یم راغلی. زه د کندهار ټوله جنډورې تللي دي، د حکومت ته په هغه وخت کې درېدلي دي او زه په زور راوستلی یم یا د دوی په فشار زه راغلی. نو ما اوس هم د هغه ویلي دي چې زه بل خبره نه منم، یو شی د کندهار د جنډورو د هغه مشرانو خبره منم چې هغه ماته وایي چې نور ستا د وظیفې وخت دلته ختم دی. دوام که زما پا گوشه کدو که ده کندار ده پاره یو شکاره شای زوینم چه سوله کیجی طالبان را دیدلتا زو دیتا مدام چه رسته کدو خو مشارو و یو زکی چه زاده لما جاریم چه ویوینم او کاغنی بیا داشه ما ویدی چه زاده منلو ورنن.
بله، یعنی تاسو زینی داغ سیشان احساس کردی دی چه گویا تر مزار وروسته د کندهار لپاره هم عیني دریز د مرکزی حکومت متوجه دي؟
د مرکزی حکومت کابل په حکومت کې ځینې کړي ساغه غواړي چې ټول ولایتونه نام نه شي او د دې هغه خپل چټلې لپاره هغه غلو او چټلان دی واسي چې نه انتخابات بیا وشي او نه امنیت او نه خلک بیا ساه وکړي. هر به د خلکو خپل پلستر لکه نن چې د هلمند و د کندز و د کونړ او د روزګان او د پارا د خلکو نارای څوک ناوړي کورو باندې وربه.
بل یو بل ډیر زیاته مهمه موضوع په دې ورستوي کې تاسو د کابل او عطا محمد نور ترمنځ په شخړه کې یو ډول ځان داخل کړی دی، ولی تاسو د عطا محمد نور ملاتړ کوي؟
عطا محمد نور د وطن یو مجاهد دی، د وطن بچی دی. عطا محمد نور د کوم وخت د 1950 چې زه دوی سره پېژنم چې د مقامت جبه وه او موږ په هغه کې ولو په دې وطن کې ولو په ټولو سختو او بدو ورځو کې په دې وطن کې زموږ سره یو ځای وو. نو موږ د دې په خاطر وو چې د ده سره یو رقم د ظلم په رقم د حرکت وشي موږ د دې مخالفت کړی دی. هغه اصول د حکومت د دوو طرفو تر مابین جوړ شوی دی، په هغه کې یو طرف عطا محمد نور صلاح الدین خان و د جمعیت تنظیم هم دی چې د هغو موافقه په دې کې شرط و. نو موږ دا هغه د سیاسي لارې باید چې د سیاسي مشرانو د لارې دا مشکلات حل شي، نه په زور رقم په اختار و.
جنرال صاحب عبدالرزاق، داسې اوازې هم شته چې ستاسو او د عطا محمد نور تر مابین د ځینو مالي ګټو رابطه شته، ځکه یې وایي تاسو ملاتړ کوي، آیا دا خبر رښتیا ده؟
دا ټول غلطه ده. یو پیسې د مرشته نه ده چې د واجی صاحب د مزار د 2014 خبرې واوري یا د 2009 خبرې واوري چې په هغه انتخاباتو کې د څو انتقادونه پر ما کړي دي. زما او د ده چې دا ګټې سره شریکه بیا ضرورت چې چې د پر ما انتقاد کوي یا ما پر ده کوي چې په هغه انتخاباتو کې دی د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سره یو ځای وو او د څو انتقادونه پر ما کړي دي، د هغه وخت خبرې واوري بیا به دا معلومه شي. دا دوالي و دوستي و افغانيت نسته چې افغانان یم مسلمانان یم د یوه وطن دپاره خدمت کوو، دا مې وطن دی. د خرابې اجازه چاته نه کړو، دا عادت مې یو په دا 15 ګاشه مې دوه ګاشه ډوډۍ یو ځای سره خوړلې ده. دغه مې ډېر شراکت پوهې ده که لږ شراکت معامله نه سر لرو، خو د وطن په ګټو سره شریکان د وطن ګټو تاوان مې یو ځای بازار خرابوي
خرابیږي، کندهار خرابیږي، کندهار خرابیږي، جلال آباد خرابیږي، د تورخم څخه د بلخشان، د بلخشان څخه د تورغټي او د ریګستان پر دا ټول یو وطن دی، یو افغان کور.
بل ډیر زیات مننه کوم تاسو بشمن دی اوسې، تشکر.
تشکر.
سلامتی جوړس.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د کندهار ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري. د بلې خوا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي جنرال عبدالرزاق د خپلو اقتصادي ګټو لپاره غواړي په حکومت فشار راوړي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر پټ کې ووري.
په داسې حال کې چې د کندهار ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په حکومت سخت نیوکې کړي، د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي د نوموړي څرګندونې د قانون خلاف بولي. د دې جرګې نائب منشي فیصل سمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پولیسو د منصوبینو دنده د قانون پلي کول دي، نه له قانون سرغړونه. ښاغلی سمی وایي که د حکومتي چارواکو د دا ډول کړنو مخه ونه نیول شي، د هیواد راتلونکی به ډېر خطرناک وي. دی وایي د قانون له مخې د پولیسو منصوبین په سیاسي مسایلو کې د تبصرې حق نه لري، بلکې دنده یې د قانون پلي کول دي. که چیرې د استاذ عطا او جنرال عبدالرزاق په شان سیرو سره تفاهم نشي، نو هیواد به د بربادۍ په لور ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق له دندې څخه د نوموړي د لرې کولو په اړه د اوازو په غبرګون کې ویلي چې د حکومت په لاسلیک نه دی مقرر شوی او حکومت نشي کولی د له دندې لرې کړي. ښاغلي رزاق ویلي نوموړی د کندهار د اوسیدونکو په غوښتنه راغلی او د هغوی په غوښتنه به دنده پرېږدي. د په کندهار کې یو شمیر رسنیو ته په خبرو کې د ملي یووالي حکومت ائتلافي بلله او خبرداری ورکړه چې د حکومت د مشرانو وروستۍ پریکړې د هیواد په زیان دي. د جنرال عبدالرزاق دغه څرګندونو ته تر اوسه حکومت ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کراتو ویلي چې پولیس له سیاست څخه لرې دي او په سیاسي مسایلو کې د مداخلې حق نه لري. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي په دې اړه ازادي راډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې د کورنیو چارو وزیر به په دې اړه خپل دریځ وروسته څرګند کړي. بل خوا د سیاسي چارو کارپوه قدرتالله ځواک وایي اوس چې جنرال عبدالرزاق خپلې ګټې په خطر کې ویني، نو په دې پلمه خپل غږ پورته کوي.
کله چې ګټې په خطر کې ولویږي، دوی ته یوه نارف پاته ده په خاطر باندې حکومت باندې فشار راولي. هغه د خلکو د غوښتنې او دوی ملاتړي د خلکو له خوا نه په دغو مسایلو باندې دوی معمولا نری کړي دي.
ښاغلی ځواک وایي که حکومت د داشن کسانو د خودسری او مخه ونه نیسي، نو نور حکومتي چارواکي به هم قانون تر پښو لاندې او حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
سپینې ماڼۍ ویلي غواړي پاکستان د ترهګرۍ ضد په جګړه کې نور اقدامات وکړي او داسې ښکاري چې واشنگټن به پر اسلام آباد د فشار راوړلو لپاره په راتلونکو دوو ورځو کې ځانګړي اقدامات اعلان کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي پاکستان له کلونو راهیسې دوه مخې لوبه کړې او د امریکا نوې ادارې ته دا لوبه د منلو نه ده، ځکه یې د هیواد ته د مرستو ورکول ځنډولي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د امریکا ضد شعارونه او د امریکا بیرغ سوځول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ټویټ ځواب دی چې پاکستان یې په درواغو، خطایستلو او د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د امریکا غږ ګریټا ون سسترین سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر ټرمپ ټویټ په خپله دا څرګندوي چې ټرمپ له پاکستان څخه مایوسه شوی.
This is really our effort to
امریکا غواړي پاکستان ته یو څرګند پیغام ورکړي، ځکه چې د دواړو هیوادونو ملګرتیا نوره د دوګونې پالیسۍ بار نشي پورته کولای او موږ دې ته ضرورت لرو چې په یو داسې طریقه په افغانستان کې د ثبات لپاره ګډ کار وکړو چې د پاکستان په ګټه هم وي.
متحده ایالات له ډېرې مودې رئیسې پر پاکستان تور لګوي چې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د پاکستان په اړه د مک ماستر سره هم نظر ده. د
د امریکا حکومت پاکستان ته د 215 میلیون ډالر مرستې ورکول زندوي. د دې لپاره روښانه دلیل موجود دی. پاکستان له کلونو راهیسې دوه ګونې لوبې کړي. دوی زموږ سره کار کوي، خو په عین حال کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې زموږ پر ځواکونو بریدونه کوي.
د پاکستان د ملي سلامتیا کمیټې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر بیان ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې امریکا د پاکستان قربانۍ له پامه غورځوي.
په افغانستان کې د ناټو 150,000 او 200,000 افغان سرتیری وو، خو ترامپ وایي چې دوی په 1400 کلونو کې جګړه له دې کبله ونه ګټله چې له پاکستان څخه 200,000 کسان ورلیږل شوي وو چې د دوی خلاف وجنګېږي. هر څوک چې په حقیقت خبر دی په دې باور ونه کړي.
یہ تو بالکل
امریکہ مونږ د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره په جګړه کې ښکیل کړو. مونږ ته تاوان ورسوه او افغانستان زموږ دښمن کړ. مونږ میلیارډونه ډالر د شمالي وزیرستان په جګړه ولګول. دا د امریکا جګړه ده، زموږ جګړه نه ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي سوي کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر کې د پیغام لالارې پاکستان په درواغو او دوکې تورن کړ.
په دواړو خواو کې هغو کسانو ته متاسف یم چې غواړي اړیکې خرابې شي او بشپړې وشلېږي، د نوي کال تحفه ورکړل شوه.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت هم پرون د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي ټویټ د تشریح پر مهال وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرو په ضد نور اقدامات کولی شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو څخه وروسته د دواړو خواو لخوا لفظي خبرګونونه وشودل سوه، خو وروسته به څه کیږي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به ورغېږي کنه؟ د دې او نورو پښتنو د جواب لپاره نوشابه آشنا د پاکستانی څېړونکي او لیکوال محمد تقی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پښتنه جواب کړې چې آیا پاکستان او امریکا ملګری هیوادونه دي کنه؟
کاغذي سطح باندې خو پاکستان د امریکا ملګری هیواد دی، بلکې امریکا کې یو رواج دی چې کم زیات ائتلافي داسې هیوادونه دي هغه ته د میجر نان نیټو الای سټاتس ورکول کیږي. او پاکستان میجر نان نیټو الای دی، لکه د نیټو الائنس نه بهر چې کوم ملکونه دي هغه کې پاکستان یو مهم حیثیت لري. امریکا د پاره کاغذي سطح باندې خو بالکل شته.
ولې تر ننه پورې پاکستان حکومت ولستا امریکا د یو ملګری هیواد په توګه معرفي نه کړه؟
زما خیال دا دي چې د پاکستان او د امریکا دا کاغذي الائنس خو دی په خپل ځای باندې، خو د دې مفادات په هغه سیمه کې د القاعده د امریکایي سیمه باندې چې کومه حمله وه د 9/11/2001 کې چې کوم شو، هغه وروسته د پاکستان او د امریکا مفادات ډېر فرق دي په دنیا کې هم او بالخصوص په افغانستان کې. نو د دې د وجې د پاکستان او د امریکا تعلقات حالانکه هغه سطحي ملګرتیا خوشته، خو عملی توګه باندې د دې دومره اختلاف دی چې د پاکستان نېشنل اسټابلیشمنت سکیورټي اسټابلیشمنت پاکستان حکومتونه دا عمومي توګه باندې امریکا یو دوست هیواد نه ګڼي، او د پاکستان عموما نریټیو بیان هم دغه څه ده چې د امریکای خلاف یو د پاکستان ټلویزیون چینل ولګوي مطبوعات د څه وګورې نو هغه کې بل مونږ امریکای برخلاف د خبرې کې شو چې مبالغات یو نه دي، نو انډیوال خو بغیر مفاد نه کیږي په ریوا مسرو کې.
bale اوس چې امریکا پاکستان کاذب او دوه مخه ملګری ګڼي، تاسو د امریکا د نظر په اړه څه ویل غواړئ؟ تقیسب
جی بالکل زمار دای چې د خغلی ټرمپ کوم وینا دا بالکل حقایق باندې د انحصار دی او حقیقت دغه دی. امریکا پاکستان ته ډېر ډېر پیسې ورکړي دي په 1300 کالو کې، او حقیقت دا دی چې پاکستان کې د ترګرو پټ ځای نه دي، بالخصوص د حقانی شبکې پټ ځای نه دي. مثلا د طالبانو نورو طالبانو لکه جلال الدین حقانی په پاکستان کې وو، بیا سراج الدین حقانی په پاکستان کې دی، ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی، ترمنځ پاکستان کې وجلی شوی دا خو معلومه خبرې دي. بیا پاکستان کوم حمله او پریدونه کیږي د امریکایي ځواکونو باندې افغان ځواکونو باندې هغه پاکستان سیمه استعمالکان د پارا لوجستکس لپاره امریکا خو نورو هیوادونو ته کومکونه ورکړي دي جرمني ته فلپین ته جاپان ته نور ته خو یو هیواد انډیوال د سینو د امریکا چې د امریکایي ځواکونو باندې داسې قسم حمله راوړلې وي او داسې قسم ترګریب د امریکایي ځواکونو باندې د ټرمپ وینا ټرمپ سره نورې مسلې ډېر دي خو دغه وینا یې بالکل په ځای باندې دي.
پاکستان با د امریکا د فشارونو سره با د سیمه او افغانستان په تړاو خپل پالیسي کې کوم بدلون راولي؟
پاکستان او د امریکا تعلقاتو کې دا 225 ملیون ډالر مهم نه دي. دا صرف امداد بندولو باندې نه کیږي. پاکستان به هیڅ کله خپل پالیسی نه بدلی. هغه پاکستان ته چین نه ډیر شي پیسې ملاويږي د سلګونو بلیونز په حساب نه. ما خیال دی د پیسو مسله نشته. کارګر چې ګامونه واغست مثال په توګه کسره ځینې قانوني پاکستان کې و بجلو مثال په توګه ملاحبۃ الله په پاکستان کې وجلو نو بیا پاکستان باندې داسې فشار راوستي شي چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي خو کدا عملی ګامونه نه یاغست نو بیا صرف دا خبرې دي.
د امریکا د ملي امنیت مشاور مکماستر ویلي چې پاکستان سره ډیر زیات امکانات دي او امریکا غواړي دا وګوري چې پاکستان به د خپلو ګټو لپاره د ترهګرو ډلو په ضد پراته د کوم توپیر نه اقدامات وکي او کنه. پاکستان به د امریکا د پښتنه ته څه جواب وایي ساس په نظر؟
زما خیال دی دا جنرال صاحب مکماستر په دې کې لږ غلط دی. پاکستان یقینا ډېر وسایلو والا ملک دی. خلک هم ډېر خدي سیاستمداران هم پاکستان ځنې پالیسي په خپل وطن په حق لخدي. خو د پاکستان مسله دا ده چې هغه طالبان بد ګڼي چې کوم په لاهور باندې اسلام آباد باندې کراچي باندې حمله کوي خو هغه طالبان کابل باندې حمله وکړي نو هغه پاکستان دپاره بد نه دي. هغه پاکستان هغه خلک ښه ګڼي او پاکستان دې طرف ته سوچ نه دی ګرځولې چې د دې یو بلو بیک وی دا دا او چې کومه کوي کابل کې لګي اخر بیا کراچي ته مور رسیدو که تاسو خو هغه دې ته تیار دی. هغه د پاره دا د جنگ یو شاخصانه ده. دا هغه د پالیسی یو تاوان دی چې هغه دا ادا کولو ته تیار دی. دا د پاکستاني ځواکونو فکر تاسو ته هم دا غي نظر بالکل داسې دی چې موږ په دې باندې پاکستان کې داخلي توګه باندې کنټرول اچولې شو تر څو چې دا شی د پاکستان د سیمو نه بهر وي افغانستان کې وي هند کې وي کشمیر کې وي هغه پاکستان دې ته تیار. ما خیال دی چې جنرال مکماستر په خپل سوچ کې لږ بدلون پکار دی.
امریکې او د پاکستان د اړیکو راتلونکي څنګه ګوري؟
زما خیال دی چې دا مسله به نورم کړکیچن شي په دې وخت کې. صرف دې ته قتل غواړي چې د ټرمپ کابینه او د غیر ایڈمنسٹریشن کم عملی ګامونه اخلي.
ډیر مننه تاسو سب کور ودان.
مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامعه به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي دا چې د برېښنایي تذکرو په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسون د پریکړې په اړه دی لسره بحث وسی. د ولسي جرګو د کمیسونونو د رئیسانو په غونډه کې رات سوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي او مشرانو جرګې د ګډ کمیسون پریکړه قانوني ګڼي او ځینې وایي پر موضوع دې لسره بحث وسی. په دې وروستیو کې د مشرانو او ولسي جرګې ګډ کمیسون د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکرو کې دی د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل سي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سن پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د ولسي جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکرو کې دی د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دی پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع راګری ته وړاندې کړه خو رای خپلې نه کړې. اوس تاسو لخوا یو بل وړاندې شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسي جرګې عمومي نصاب بشپړ شو رایو ته به وړاندې کړو چې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزي ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمیر غړو په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، وی ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل او میکانیزم نیمګړی و. د دې له مخې د نیمګړي ګډ پلاوي څرګنده شوې نتیجه هم نیمګړې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړیوال کړکیچ د حل ډله یا آی سی جی وای شای چی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان جنگ زور عمومي او ساحه پراخه سي. په مخړی رپورت چې سید سلیمان شای تستلولې،
انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یا د نړیوال کړکیچ او بحران د حل مؤسسه وای شای چی په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جنگ ساحه پراخه شي. دا نړیواله ډله په خپل یو رپورت کې چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په باب خبر کړی دی، وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوی جنگي پلان یا تګلاره به د دې باعث شي چې د طالبانو په ضد د امریکایي ځواکونو عملیات په ځانګړې توګه هوایي حملې پراخه شي. دا نړیواله ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې به د افغانستان حکومتي ځواکونه هم د طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو په خلاف تهاجمي عملیات پیل کړي. د نړیوال کړکیچ او بحران د حل د دې ډلې د رپورت له مخې په افغانستان کې د تهاجمي عملیاتو د پراخېدلو یو مقصد دا دی چې د طالبانو د مخ پر وړاندې تحرک مخه ونیول شي او په پای کې هغوی دې ته اړ شي چې سیاسي حل ته غاړه کېږدي. دا ډله وایي چې فعلاً د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو نظامي ستراتیژي یوازې د پوځي عملیاتو په شاوخوا باندې راڅرخي. د دې ډلې په وینا د دې ستراتیژۍ په مقابل کې ډېرې ستونزې شته. په داسې حال کې چې په زغرده توګه د طالبانو کوبل ښایي چې له تکتیکي نقطه نظره لاسته راوړنې ولري، خو ممکنه نه بریښي چې د جنگ بهیر او اصلي انګیزه چې جړې یا په داخل د افغانستان کې دي او یا په بهر کې رنګښتې دي بدلون عمومي. دا رپورت وایي چې طالبان په اوسني حال کې د 2001 میلادي کال نه راپه دې خوا له بل هر وخت نه زیاتې سیمې تر کنټرول لاندې لري، په ښو وسلو سنبال دي او که فشار پرې وارد شي د دې نړیوالې ډلې په وینا ښایي چې طالبان غیر سیمو باندې فرمایشي عملیات وکړي او دا به د دې باعث شي چې د افغانستان د حکومت په واکمنۍ باندې د خلکو اعتماد نور هم کمزوری شي. دا ډله وایي د دې ترڅنګ چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ طالبانو په افغانستان کې د تقریبا 3000 امریکایي عسکرو په مقابل کې کلک مقاومت وکړ. دا ډله وایي په داسې حال کې چې د امریکا په نوې نظامي ستراتیژۍ کې سیمه ییز بدلون ته پام نه دی شوی، شاید چې د متحده ایالاتو اوږدمهاله سیمه ییزه ډیپلوماسي پر پاکستان باندې په فشار واردولو باندې ولاړی، خو داسې نه ښکاري چې پاکستان به زده خپله پالیسي بدله کړي. له بل خوا طالبان د ایران او روسیې ملاتړ هم لري چې دواړه هیوادونه ورته په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په مقابل کې د یو معنی په سترګه ګوري. بحران او کړکیچ د حل دا نړیواله ډله وایي چې د واشنگټن پوځي دریځ او د ډیپلوماسۍ نه لاس اخیستل دغو هیوادونو ته دا اشاره او سیګنل ورکوي چې متحده ایالات اصلا نه غواړي افغانستان باثباته شي. هدف یې دا دی چې هلته خپل نظامي موجودیت او حضور وساتي. د دې ډلې په وینا دا دواړه هیوادونه دا ګڼي چې د امریکایي ځواکونو موجودیت ښایي چې د هغوی ملي ګټې له خطر سره مخامخ کړي او کېدای شي چې په دې وجه د طالبانو ملاتړ ته زور ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي تر اوسه چین هم په پام کې نه دی نیولی. چین لګیا دی د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې خپل نفوذ پراخوي او کله طالبانو سره هر ډول موافقه د چین د رضانه په غیر وشي نو چین په مقابل کې خطر ایجادولی شي. د نړیوال کړکیچ د حل د دې ډلې په وینا دا خبره هم رښتیا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د حکومت نه د دوامدار ملاتړ څرګندول ښایي چې د افغانستان د پوځ مورال اوچت کړي، برعکس بېرته وتل به ګډوډي رامنځته کړي. دا نړیواله ډله په دې باور ده چې د افغانستان انډیوالان باید د هغه هیواد لپاره د امریکا په ستراتیژۍ کې د یو پراخ بنسټه ډیپلوماتیکي حل لاره هم اضافه کی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.